سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې تموز فریده سیال د میر محمد صفی او قپایکار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګیدولو بندیزونو د معافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جک پولي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې وویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2024 کال د 3 ډسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړونکو اقداماتو په اړه چې د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیز او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. پاکستانی وزل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د روسي بریټ د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د اعتراض کړی و چې ګني د بریټ د افغانستان په خوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو د بیان رسیدلی دی چې د دې بریټ په اړه به تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې بریټ تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سه شنبې په ورځ د ډیری اسماعیل خان په ډرابن سیمه کې د پولیسو د یوې تاړې مخې ته پر یو پوځي مرکز په بریټ کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې بریټ په اړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ګمان کېږي د ټي ټي پي یوه څانګه به وي ومنله. په جنوبی وزیرستان کې نن د هاوند دیوی مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وخه ټپیان شوې دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د خزي د مکین بازی کلی غرته د لرګیو د راټولولو لپاره تللی و چې د هاوان ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. د مور زیاته کړې ده چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته برید شوی و او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال باندې د مرمۍ پر سیمه راپریوتې ده. ټپي شوې ښځې د رسمک روغتون ته رسول شوې دي. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لستنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې په یوه حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر برید کوونکي همړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي رضا مرحمتي وویل د یو تروستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې چې مخکې لدی هم څو ځلې د ایران له سپای پازران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره یې نښتې کړې دي منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. حماس امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمنې په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان به ژغوري چې دې ډلې د اکتوبر د 8 د بریټ پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیره برخه وی جوړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې دره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې راسره دا مطالبه اورېدلې او کتلای شئ. وړاندې به په مجله کې راسره واورئ چې پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې د ډیری اسماعیل خان د برید مسؤلین اسلام آباد ته وسپاري. خو دا چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. لغمان ته به هم ورشو او په دې اړه چې د علي شنګ په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ شوی او که نه، او دا چې د سیمې خلک اوسمهال په څه وضعیت کې دي، څه تلفات ورته اوښتي او که نه، په دې اړه به روستي جزئیات درکړو. په هند کې به د افغان کډوالو چې زیاتره لپاره برخې افغان سکان دي د دوی د ژوند په اړه باندې او دا چې څنګه دوی له افغانستان ووتل په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او په کابل کې به د هغې هنري کارګاه ته هم سرور ښکاره کړو چې اوس په کې له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم نجونې د رسمۍ او نقاشۍ هنر زده کوي. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حمله د ملانو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپلونیز کانفرنس کې وویل چې طالبان باید د دغې برید ملانه او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم زهرا بلوچ وایي دوی د طالبانو له حکومت سره رسمي بیان ترلاسه کړی دی چې ډیری اسماعیل خان کی با د شوی پیخې پاړه څېړنې کوي. خو د طالبانو حکومت ویان د چې زبیح الله مجاهد په دې اړه څه ویلي دي ورزو ثنا کاکړ ته او له دوی جزئیات اورو. فکر کوم چې یو څه تخنیکي ستونزې ده. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دا راپور راپیدا کړي او په دې اړه باندې نور جزئیات ولرو. خو په همدې موضوع به تم شو. وربه شو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ ته. راسخ صاحب، مخکې له دې نه چې تاسو درسو فکر کوم چې راپور چمتو ده، راپور به خپور کو بیا به معلومات ورشو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې بد شوي پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل اونیز خبري کنفرانس کې وویل چې طالبان دې د دې برید عاملینو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. د روانې دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستاني ځواکونو په پوځي مرکز برید کې د رسمي شمیرو له مخې د ویش پاکستاني سرتېري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهاد اسلامي ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارج دافیر بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړ. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارج دافیر ته یې سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال بریدونه زیات شوي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تازه په خپل ایکس پانل لیکلي دي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوې دي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګ په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یې د یو بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنې د پیښو په لړ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم د دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانک او باري سیمې کې دوه حملې شوې چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دوه پولیس او دوه پاکستاني سرتېري پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د هغې غوښتنې په اړه باندې چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د ډیری اسماعیل خان د برید عاملان باید دوی ته وسپاري موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم ورشو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ ته. راسخ صاحب، ستړی مو شي، بخیر راغلی. که په پیل کې راته د پاکستان د همدغې غوښتنې په اړه باندې وایاست چې طالبانو ورته ویلي، یو ممتاز زهرا بلوچ هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی ته هغه رسمي بیان رسېدلی دی چې طالبانو ورته ویلي دوی به د دې برید په اړه څېړنه کوي. دا څېړنه په څه معنا ده؟ آیا دا د دې منل دي چې واقعا په دغې بریدونو کې افغانان ښکېل دي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بله، که چیرې طالبان دغسې څرګندونې یا دغسې اسناد د پاکستان د استخباراتو او دولت مدارانو ته ورکړي وي، دا هماغه دي مستقیم مداخلې او په دغه ناخوالو کې دوی لاسوهنه سرګندوي. خو زه ویلی سم نه، اسنه اساسي ټکی دلته دی چې دغه لوبه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه چې روانه کړې ده، پاکستان یو ځل بیا غواړي پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د دغه وضعیت نه د خپل د پلانونو او د اهدافو لپاره د افغان ولس د بالخصوص د افغانستان د طالبانو د دوی خارجي سیاست او امنیتی سیاست په اکله باندې دوی د خپل د سیستم تر چتر لاندې راولي. دغه ټول فشارونه چې په طالبانو باندې وارده کړی ده د مهاجرو له ادرسه او په ضمن کې دغه امنیتي وضعیت چې د ډیورند کرښې په هغه ډډه دوی شروع کړې ده دا فقط د فشارونو واردول په طالبانو باندې دی چې افغانستان د پاکستان سره په امنیتي برخه کې یعنی د یو چتر او د یوې قومندې لاندې راشي. زه ویلی سم که چیرې د دغه بریدونو په درشل کې وګورئ اکثریت یې پښتانه دي او دا پښتانه وژل د پنجاب د استخباراتو اولینه پروژه.
تاسو همدغې خبرې ته اشاره وکړم، دې ته په اشاره باندې چې افغان طالبان د ټي ټي پي سره اړیکې لري که نه لري، د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ځانګړې توګه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق لپاره لار برابره کړه، د نن یو ټویټ کړی دی او پرون ماښام یو ټویټ کړی او پکې لیکلی دی چې ظاهرا افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي. دغه ادعا بیا د ښاغلي خلیلزاد په ځای ده، لکه څنګه چې استاد ویل دوی هڅه کوي د افغانستان د بهرني سیاست کنټرول په لاس کې واخلي.
ګوري بالکل، زه چې تر کوم ځایه پورې په دغه استخباراتي ډګر کې د پاکستان کړنې او د آسیا ایس آی او سی آی روابط تحلیل او ترجمه کوم چې په د آسیا په بریازم کې یو نوی تحولات ته لار خپلول دي، نوی تحولات را روان دي. دلته د چین او د روسیا او د ایران کړنه یو خوا او دلته د پاکستان او د غربي نړۍ یو ځل بیا را نیستل او په دغه جغرافیا زموږ په جغرافیا کې جګړې او بدبختی ته لار خپلول او افغانستان طالبانو سیستم او دولت مداران دوی د خپل د قدرت او د خارجه سیاست تر چتر لاندې راوستل او په دغه سیمه کې یو امنیتي کمربند جوړول او پاره کمربند کې افغانستان د پاکستان د استخباراتو تر صلاحیت لاندې را داخلول، دا د دوی په ستراتیژیو پلانونو کې یو اساسي پلان همدغه دی. دا اوس هم چې دوی تللی دي د همدغه دپاره تللی چې څنګه دوی اوسي کولی په طالبانو باندې فشار وارسي تر څو طالبان دغه ته اوکړه وکړي چې د افغانستان امنیتي او خارجي سیاست به د ایس آی
راسخ صاحب کدا موضوع را توازی کړی. په همدغه ټویټ کې چې خغلی خلیل زاد کړی دی، تاسو د امنیتی کمربند موضوع ته اشاره وکړه. هغه ویلی دی چې ظاهرا طالبان ادا کوي چې داعش اوس مال په پاکستان کې روزل کیږي او دا پاکستان د شو د داعش نام ملاتړ کوي. ساسې پان باندې د خغلی خلیل زاد د خبره څومره له واقعیت سره اړخ لګي؟ په داسې حال کې چې د دغه موضوع په اړه باندې کلم طالبانو خبر نه دی کړی چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
ګوري پاکستان استخبارات د 1953 کال د سردار شهید داوود خان د جمهوریت نه تر دغه نه پورې ټول ترهګریز د اسلام تر چتر لاندې د جهاد تر چتر لاندې په مختلفو عنوانونو د دغه زمونږ د آسیای میانه او د چین او د افغانستان د نارامولو دپاره، د ایران د نارامولو دپاره، د هندوستان د ځپلو دپاره دغه ترهګري ډلې دوی جوړې کړي دي او دوی د همدغه ادرسونه دوی د میلیاردو ډالرو خاوندان شول. اسلام آباد او ایاس آباد جوړ شول، موټرویګې او میتروګانې جوړې شولې، د اتوم قدرت خاوندان شول. دا دنیا ته معلومه ده او لمر په دوه ګوتو نه پټیږي. دغه اوس چې دوی کم کخ کړی ده، دوی د خپل د کخ د خپل د کرونو د خپل د ستراتیژیو ثمره ګوري چې د کرښې په هغه ډډه یعنې د پښتنو په سیمه کې دوی بیا یو ځل بیا بهانې را جوړې کړي دي چې دلته ټي ټي پي ده، دلته دا ټول بهانه دی او د دغه بهانې له ادرسه غواړي چې د افغانستان جغرافیا د خپل پنځم صوبې باندې او طالبان د دوی د قومندې او په سیاسي ډګر کې خارجي سیاست او امنیتي سیاست دوی په خپل کنټرول کې بولي.
لنډ قدم را ته ځواب کړی چې وخت کم ده. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا هم ویلي دي چې طالبان چې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک کړی د دوحې تړون، په دې کې دوی یوازې دوی ته مسؤول ګڼل شوي دي چې دوی باید نړۍ ته له افغانستانه توریزم صادر نه کړي، په ځانګړې توګه د پاکستان یادونه یې نه ده کړې. اوس چې دا کوم تورونه پاکستان په افغانستان باندې پورې کوي چې د دوی خاوره د پاکستان پر ضد باندې کارول کیږي، د دوحې تړون په اساس باندې څومره طالبان دې ته پابند چې د پاکستان دغه امنیتي اندېښنو ته ځواب ورکړي؟
ګوري اصلا طالبان یا افغانان د پاکستان په وړاندې موږ مسولیت نه لرو. دا د دوی خپل کړې نه او خپل د د امنیتي چارو دنده ده چې دوی په خپل خاوره کې امنیت راولي او د امنیتي دندو په درشل کې دوی بریالي شي. خو زه ویلی سم طالبان که چیرې دا اوکړه کوي او دا هغه معنا او مفهوم ورکوي چې موږ یا دغه افغانستان د دوی پنځمه صوبه ده او طالبان د دوی تر لاس لاندې ناست، یعنی د دوی نظام د هغو د کنټرول تر چتر لاندې دی. بنان زه ویلی سم پاکستان خپله نیمه پیړۍ ترهګر روزلی او افغانستان یې ړنګ کړی او زموږ دار او ندار یې چور کړی او په میلیونهاو انسانان یې زموږ وژلي دي. دا دنده دغه پروژه دغه کړنه دا د آی اس آی کړنه ده او د پښتنو د تباهۍ دپاره آی اس آی نوي پلانونه طرحه کړي دي تر څو افغانستان هم په دوی تر کنټرول تر چتر لاندې
ورخلیلزاد.
خبره بالکل دقیق ده چې خلیلزاد وایي چې طالبان فقط او فقط د غرب ته دا وعده ورکړې ده، دا تعهد یې کړی چې زموږ خاوره به د امریکا د منافع دپاره د امریکا د خطر سره به نه مواجه کېږي او د هغو په مقابل کې به نه استعمالېږي. بناءً
مننه راسخ صاحب چې وخت کم د ژوندۍ اوسې د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې د پاکستان د غوښتنې په اړه چې یو ځلې بیا تکرار کړی و د طالبانو له حکومت یې غوښتې و چې دوی باید د ډیر اسماعیل خان او همدارنګه د دغې برید د عاملانو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي او د اسلام آباد ته وسپاري. افغانستان کې پاتې کیږو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجورو غرونو کې اور لګېدنه وروسته له څلور ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهر شوې ده. دا چې څنګه مهر شوې ده ورزو عبید سپوږمۍ ته او نور جزئیات ورنخلو.
سلامونه فریده جانې. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د میلدری په رنجونو غرونو کې لګېدلی اور له څلور ورځو وروسته پرون د لیندۍ په درویشتمه د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شو. دا اور لګېدنه د لیندۍ په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د غرونو نړیواله ورځ هم وه پیل شوی و او په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د چارواکو په خبره چې دغه اور شاوخوا یو سلو شل جریبه ځمکه سوځولې ده. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه د سیمې د اوسیدونکو او مسلکي ډلې په مرسته د ولایتي ادارې لخوا را لېږل شوي وو مهار شو. دا چې د دې اور لګېدنې لامل څه و هم څومره زیان یې اړولی ده په دې اړه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه کې ډېر وخت باران نه کیږي او هلته شپونکي اوسیږي، نو د دوی د بې احتیاطۍ له امله دغه اور رامنځته شوی دی. او د لشنګ ولسوالۍ بل اوسیدونکی دادی خان هم ازادي راډیو ته وایي چې دغه اور لګېدنه د ځایي خلکو په مرسته باندې مهار شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د سیمو اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې یادونه کړې وه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په همکاریو مهار کیږي په داسې حال کې چې دوی یې د مهار کولو بشپړ امکانات نه لري، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه اور مهار کړي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم له موږ سره په خبرو کې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د اور لګېدنې د مهار د یو څه ځنډ په هکله وویل او یادونه یې وکړله چې د خلکو په مرسته دوی ونه توانېدل چې اور ډېر زر مهار کړي، ځکه څلور ورځې دغه اور وغځېده. ښاغلي صافی په دې اور لګېدنه کې د یو سلو شل جریبه ځنګل د سوځېدو خبره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې دغه ځنګل خلکو ته هم اقتصادي او هم چاپیریال او هم د خلکو د اقتصادي ارزښت یادونه یې کړې ده چې اهمیت یې درلوده. تر دې مخکې د روان لمریز کال د چنګاښ میاشتې په پنځمه د لغمان ګاونډیو ولایتونو نورستان او په کونړ کې هم ورته اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې هغه وخت یو سلو اتیا هکتاره ځمکه سوځولې وه.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت
و اوس هم د افغانستان ګوندی ایران ته ورزو د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې د وسلوالو په بریټ کې ولس پولیس وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغه موضوع څه سیات راکړي.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په بریټ کې یو لس پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان رسیال والی علی رضا مرحمتی وویل په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګپوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم راو ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستانو د ټولنو اړوند مطالب خپروي هغه آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کېږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د جیش العدل په نوم سخت دریځې ډلې بل خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې حملې پر منلې ده. د ډلې مخکې له دې حمله سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړي دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغه انتحاري برید پر منلې و چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران 28 تنه سرتیري ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا ډله خپلې چریکي حمله په ګاونډي پاکستان کې له خپلو پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. هغه زیاته
د پاکستان د
احمد تکلو چې په ایران کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به هم په دې اړه سره راپور واوري چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د هنر سره په نوم په یو مرکز کې نجونی انځورګری کوي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې وګورو.
په افغانستان کې شاوخوا 500 جنکو زده کوونکو وروسته لاغې انځورګرۍ یا پینټینګ ته مخه کړې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو هلته د شپږم جمعات پورته د جنکو پر زده کړو بندیز ولګولو. په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم د محدودیتونو تر دوو کلونو زیاته موده شوې ده. په کابل کې د هنر سرا په نوم دغه مرکز کې د لیسې او پوهنتون په خوانې جنکو زده کوونکي هنري زده کړې کوي. دی وایي دا چې فارغ ناستې وي نو غوښتل یې چې وخت په ښه توګه تیر کړي. کله چې پوهنتونونه وتړل شوه زه د پوهنتون زده کوونکي وم. ما نه غوښتل چې په کور کې ناسته اوسم او خفه شم. هنر ته مې مخه وکړه او اوس انځورګری کوم. په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي وروسته ښوونځو ته نشي تللی او تر څنګ له ډېرو کارونو نه هم منع کړل شوي دي. د دغه هنري مرکز بنیاد خودونکي وای غوښتل یې چې د جینکو لپاره داسې یو ځای برابر کړي چې وخت یې پکې تیر شي او ذهني فشار نه هم راوځي.
پوهنتونونه او سکولونه د جینکو لپاره منع شو. له هغې وروسته ما غوښتل چې یو داسې ځای جوړ کړم چې نجونې پکې بوختې شي او کار وکړي تر څو له رواني فشاره ځان خلاص کړي.
مرکز تتلون کې زده کوونکي وای باید سزده کړي او هیله لري چې د هنر په برخه کې لاسته راوړنې ولري.
اوس به هم خپل سپورتي همکار بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړی مو شي؟ بخیر راغلی. له تاسې د سپورت له ډګره اورو چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام دوه نیمه پیلوبې نن ترسره شوې. جالبه دا و چې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې عربي متحده اماراتو په لومړي ځل وکړی شو چې پاکستان ته ماتې ورکړي او پیلوبې ته لار پیدا کړي. دوی پاکستان ته د 11 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. دویمه نیمه پیلوبه بیا د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شوې ده چې هغه بنگلاديش ته 4 وکټو په تفاوت ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې عربي متحده امارات او بنگلاديش د 19 کلن ځوانانو په آسیا جام کې پیلو به تر سره کوي. دغه پیلو به د دسمبر میاشتې په 18 نیټه تر سره شي. بل ورته د افغانستان د ملي لوبډلې مدیر احمد ضیا ستانکزی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې راشد خان په لندن کې تر درې اونۍ اونیزې درملنې وروسته تیره شپه بیرته خپل کور ته ستون شوی دی. راشد خان په عربي متحده اماراتو کې اوسیږي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی راشد به د خپلې درملنې لپاره بیا هم په لندن کې خپل معالج ډاکټر ته مراجعه کوي، او هغه اوس ډاډ څرګند کړ چې راشد خان مخ په رغېدو دی.
مدنه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لړګر او د چې راشد خان روخ شوی مکتې جزئیات راکړل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان سکانو او هغوی چې هلته اوسیږي د هیله ده. په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمېر هند ته کډوال شو، که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي خو لا هم د کوربه هیواد د اوسیدو اسناد نه لري. په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو ژوند ته کتلی دي. ورزو نور جزئیات په دې راپور کې ورو وګورو.
افغانستان خو زما مور دی، زما کور دی، زما ژوند دی. اوس نه لس کاله باندې موشي زما بیا یو شو.
گجیندر سنگ بشردوست د هند د پلازمینې نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی. هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی. تر دوه کلونو کمه موده کېږي چې د امنیتي ستونزو له کبله هند ته کډه سو، خو دلته یې د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی.
حالته دی ورځ درې زره څلور زره زما خرچ مو دلته اوس فیلن په 200 روپۍ زه شاګرد یم. هغه مونږ نه یریږي خو هیڅ وخت نه بهیر شي.
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي. په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی. هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي. څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي، خولای هم هندی اسناد نه دي تر لاسه کړی.
دلته خو ګور ډیر مانګای دي او کور مې خپل هم نه دي. ارده خپل کور مې او خپل دکانونه مې او ار څه و جنگ د خاطر مرده تر راغلو. دا غزای اسناد خو نلرم، پاسپورت لرم، افغانی پاسپورت ده. دا غزای اسناد دا غس و دین راځي راکړی چې زه افغانی یم.
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پوری په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسیدل. ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم سو. کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات سول، دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل. په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2000 کال کې په کابل کې پر یوه درمسال حمله وه چې 25 سکان پکښې ووژل سول. د غزنی سوربیر سنگ خالصا تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یا افغانستان با سول و با آباد شوه، نایره میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر در تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا وخت ته رسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډیر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان نجونې له ښوونځیو منع نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول ټولی دنیا تاسو نه همدا تقاضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې دي حال کې، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده. یعنی درس لیک لوست خپله اسلام مبارک دین یې تاییدوي، قرآن شریف یې تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني ده وکړي نجونو په مخ ده مکتبونه خلاص.
د ازادي رادیو موندنې شی چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو پشمار افغان سکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلې ازادي رادیو ته ویلي چې شایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.